امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په ملاقاتونو کم لګښت شوی دی هغه نه ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان د 2013 کال د اوربند نه وروسته د پینټاګان خواست کړی وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د ملاقاتونو لګښت ورکړي چې د سولې لپاره د ځایي اوربند په عملي کولو کار کوي. پینټاګان د کانګرس نه غوښتي وو چې د 2000 کال په بودیجه کې دی ورته دغه پیسې برابرې کړي. د 2000 کال لپاره د پینټاګان په خبره سوي بودیجه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره 15.4 میلیارد ډالر ځانګړي سوي. په دغه بودیجه کې دا هم پټاګه سوي چې پینټاګان به د طالبانو غړو ته لګښت نه ورکوي چې په داسې یوې غونډې کې ګډون کړی وي چې د افغانستان حکومت او افغان میرمنې پکښې نه وي شاملي. د پاکستان د هوانوردۍ ادارې یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د هوایي حرم په ځینو برخو کې لګول سوي بندیزونه به د رواني میاشتې مۍ تر اخره وي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي پوځي کرکیچ نه وروسته اسلام آباد پر خپل هوایي حریم نړیوال پروازونه بند کړل، خو د کرکیچ له کمېدو وروسته یې دا بندیزونه تر ډېره لرې کړل او یوازې د پاکستان له لارې هند ته تلونکي پروازونو باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دی. دغه کار یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونو ته چې د پاکستان له لارې سویلي آسیا ته پروازونه لري ستونزې جوړې کړې دي. دغه الوتکې اوس له اوږدې لارې هند او جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته ځي. د بلوچستان د کوټي ښار ته نږدې سیمې کابو کوهیموران په سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات کړي دي او د ادعا کړې ده چې نه تراګرې وژلي دي. د تراګرۍ ضد ځواک ویان رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ګزمه وه چې په دغه سیمه کې پټ تراګرو د امنیتي ځواکونو په موټر ډزې پیل کړې چې څلور سرتیري پکښې زخمي سوي دي. ویان زیاته کړې ده چې ځواکونو په ځوابي برید کې نه تراګر وژلي دي. ویندانی دی ویلی چې وژل سوي تراګر د کومې ډلې یا تنظیم سره اړیکې لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښه مشره ثنا اعجاز چې له تیرو څو کلونو د پښتنو د حقوقو دپاره فعالیت کوي وایي چې نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي دي. ثنا اعجاز امریکا ژغ ته وویل چې د هغې نه وروسته یې پولیسو ته د دغو ګواښونو په اړه رپورټ ورکړی دی. کله چې امریکا ژغ د ثنا نه پوښتنه وکړه چې پر چا شک لري، نو هغې داسې وویل:
زما چا سره هم ذاتی دشمنی نشتا، نه زه داسې څه دغه کې انوالو چې ما ته به داسې لږي چې دی د تھرو ما ته دغه کېدی چې زما یو واحد کار چې زه کوم نه هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ حصه یا د پښتنو ژغورنه. زما د لس یولس کاله هغه سې راولی، نو د پښتنو او د پښتنو ښځو د حقوقو آواز مې پورته کړی دی. نو دی نه علاوه ما څه کړي نه دي چې ما څه دغه او په دې دغه کې همیشه که ما سره دغه راغلی دی، نو د ریاست یا د ریاستي ادارو راغلی.
د ثنا اعجاز خلاف د مرګ ګواښونو نه وروسته د بشري حقونو فعالانو په ټویټر او فیسبوک د هغې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی او د حکومت نه د هغې د حفاظت غوښتنه کړې ده. کانګرس د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی ویلي چې کانګرس په ایران باندې د حملې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره همغږي نه ده او نه یې ملاتړ کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا اړیکې په تیرو اونیو کې ډېرې ترنګل شوي دي. میرمن پلوسی خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ اداره به د کانګرس له غړو سره د پنجشنبې په ورځ د ایران په اړه ځینې محرم معلومات شریک کړي. همدغه راز ښاغلی ټرمپ هم هیله مند دی چې له ایران سره به د جګړې ضرورت پیښ نه سي. تیر ورځ د ایران دفاع وزیر ویلي وو چې له دښمنه سره جګړې ته نږدې سوي یو او وی ویل چې امریکا او ایران به مات کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګول دی چې په سعودي عربستان کې د تیلو په نرلیک د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکې برید تر شا دی. د سعودي یوې حکومتي پلوي ورځپاڼې د واشنگټن څخه غوښتي چې په ایران کې دقیق اهداف په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې امریکا خپل پوځي حضور زیات کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د ممکنه جنگ امکانات لا غوړسته زیات سوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو او د ایران له اړخه د یو ممکنه خطر چې تفصیلات نه دي ورکړل سوي د مخنیوي لپاره سیمې ته خپلې جنگي بیړۍ استولې دي. له دې مخکې متحده عرب امارات هم داسې تورونه لګولي وو. د یک شنبې په ورځ وایي څلور تجارتي کښتۍ تخریب سوي دي. بلې خوا په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د سه شنبې په ورځ د تیلو په نرلیک د برید مسؤلیت منلی دی. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن څخه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا له افغانستان څخه د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی، او رحمانی په افغانستان کې د ترګری پر ضد د امریکا لمرستو او قربانیو مننه وکړه، او زیاته کړه چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو همکاري روانه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی چې د امریکا غږ په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل ترهګري یوه سیمه ایزه او نړیواله ستونزه ده، او په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې له هیوادونو سره د اجماع په رامنځته کېدو کار پیل شوی دی.
د داعش ډلې د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه شته. ښکاره خبره ده هر چېرته چې د سخت دریځو ډلو د ودې او د هغو لخوا د خلکو د استخدام کولو لپاره زمینه برابره وي، هلته ترهګري رامنځته کېږي. مال خپل امنیتی ځواکونه اوریدلی چې داعش غواړي بیا په افغانستان کې منسجم شي او فعالیت پیل کړي. موږ ته لویه ننګونه دا ده چې داعش ته د فعالیت زمینه برابره نه کړو.
د میرمن رحمانی په وینا متحده ایالات د افغانستان بنیادی همکار او ملاتړی هیواد دی، او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا په مرسته د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي.
United States
امریکا زمون اساسی شریک دی، او تر اوسه پورې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره اوګه پوګه کار کوي. امریکا ډېری قربانۍ ورکړې دي، دا موږ ته اهمیت لري. موږ د خپل دغه مهم شریک سره په همدې روحیه او زمون د شراکت په اساس ملګرتیا ته دوام ورکوو.
د رویا رحمانی په وینا ممکن د دواړو هیوادونو د همکاریو په څرنګوالي کې بدلون راشي، خو د کابل او واشنگتن اړیکې به اوږدمهاله وي. افغان سفیر همدارنګه په افغانستان کې د سولې ورستۍ مشورتي جرګه بریالۍ وبلله، او ویل په دې جرګه کې د افغانستان د خلکو استازو له طالبانو سره د راتلونکو خبرو اترو حدود وټاکل.
Now this jirga
د سولې جرګه د دې ثبوت و چې مونږ یو نوی سیاسي طبقه لرو. مونږ د خپل پخوانیو سیاسي مشرانو درناوی کوو. اوس په افغانستان کې یو نوی سیاسي طبقه رامنځته شوې ده. دوی یو موټی او متحد دي. د دوی اتحاد د جرګې په پریکړه لیکي سرګند شو. په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو. مونږ د 2500 کسانو تمه کوله. دا د خلکو لیوالتیا ښیي.
میرمن رحمانی د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان افغانستان ونډه مهمه وبلله، او ویل دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول غوښتونکي دي. هغې تر بل هر وخت اوس افغانستان د مرکزی آسیا له هیوادونو سره وصل وباله، او ویل اوس مهال له یو شمېر دغو هیوادونو سره د صحت، معارف، ترانزیت، تجارت، انرژۍ په ګډون په ګڼ شمېر برخو کې د پروژو په عملي کېدو کار روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس او د ملي امنیت ډلې د شمالي کوریا، وینزویلا او د ایران په څیر د غلیمو هیوادونو پر ضد د قهریه نظامي قوت قوي کارولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه واوري.
د جمهور ریاست په لړیو میاشتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سوریه کې د هوایي عملیاتو اجازه ورکړه، او د خپل ادارې هغه ادعا یې قوي کړه چې ګواکې د اړتیا په وخت کې له قهریه قوي کار اخلي. خو د راپورونو په اساس ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ د سلاکار جان بولټن پر توندو نظریاتو اندېښنه ښودلی ده.
دا د ولسمشر لپاره بدن نه چې یو څه سوله غوښتونکی وي، که څه هم چې ګمان نه کوي چې ولسمشر ټرمپ دی یو نرم سړی وي، خو دا رښتیا ده چې هغه تازه جګړې نه غواړي او همدا توازو ساتلی ښایي ښه خبره وي.
د کارکوانو په باور د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ټرمپ قهرجنو ګواښونو کیم جونګ اون مجبوره کړ چې د خپلو اټومي وسلو په اړه خبرو ته کښېني. همدارنګه سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د درولو لپاره پر پوځي لارو چارو غور کوي. په عین وخت کې له واکه د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو د ګوښه کولو لپاره فشارونه دوام لري. ولسمشر ټرمپ منځني ختیځ ته د پوځیانو استول رد کړي دي، خو د دفاع وزارت سیمې ته د 1,600 پوځیانو د لیږلو لپاره چمتووالی نیسي.
آیا زه اوس دا کار کوم؟ قطعاً، خو موږ پلان کړی نه دی. موږ دا کار نه دی پلان کړی، او امید دی چې داسې تصمیم ونه نیسو، او کوم ونیوو نو له دغه شمېر څخه بیخي زیات پوځیان استو.
پوځي اقدام یو خطرناک لوبه ده او هر ډول غلط محاسبه به په اسانه توګه لوی او مرګونه ناورین جوړ کړي.
د یو اس ګورنمنت اند
د امریکا حکومت او متحده ایالاتونو پر ډیرو مواردو کې ځان ګوښنی ولای چې وخی جدی دي یا شاتک تلقی شي.
منتقدین وایي چې د ولسمشر ترامپ لخوا د حد اکثر فشارونو د راوړلو تګلاره یوازې د یوې شخړې د جوړېدو امکان زیات کړی دی. ملګری له سختو دریځونو ملاتړ کوي چې د جګړو په ختمېدو تمامېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ ولایت د لیسو شاګردان شکایت کوي چې د مناسبو تدریسي وسایلو د نشتون او د پوهنې د وزارت د لوړ پوړو مسؤلینو بې تفاوتي د دې سبب کیږي چې د کانکور په ازموینه کې بری په برخه نسی. تاسو د دې رپورت لومړی برخه پرون سهار واوریدله. دا د دوهمه او وروستۍ برخه یې واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی دی.
نوم دا موضوع په یو تلیفوني مرکه کې د افغانستان د پوهنې د وزارت د تدریسي چارو د مین ډاکټر ابراهیم شینواری سره مطرح کړه. هغه ځواب راکړ.
کونړ یو دا وتون نه دی چې د تعلیم سطح دا معیارونو شاخصونو په اساس چې ما تړلې وه، دا ولس ولایتونه دي چې د نور افغانستان په نسبت یې تعلیم حالت ټیټ دی. سره له دې چې پرمختګ هم پکې شوی دی، لکانو جنتي مکتبونو ته ځي او زیات شمېر باندې ځي. کانکور ته د کاندیدونکو خصوصا لوړو پوهنځیو ته هغه فیصدي او هغه تناسب انکم دی. د دې حساب د پوهنې وزارت چې موږ پلانونه داسې جوړ کړي چې عدالت محور وي. مثلا د تعمیرونو ویش به په دې ډول کېږي چې که د ولایت سل تعمیرونه کمی او موږ پنځه کلن پلان لرو، هر کال به ورته سل جوړو. که د ولایت پنځوس کمی هر کال کور ته لاس جوړو، نو کونړ هم په دغه ډله کې دی. همدارنګه د معلمینو په ویش کې هم موږ د کمبود فیصدي په نظر کې نیسو او موجود بسونه چې موږ ته منظوري تېرو کلونو کې د محرومیت مسله وه او بې توازنه توجه شوې وه، ځینې سیمو ته ډېره شوې، ځینې کمه شوې. خو د دې نه وروسته معرف وزارت د اصول او د پرنسپ په اساس کار کوي. اوله مسله د ساینس او ټیکنالوژي ویله، هغه په ټول افغانستان کې موږ مشکل لرو. سره له دې چې دولت موږ ته ښه کافي بودیجه هم راکړې ده، مګر دغه تدارکاتي پروسې او د قراردادونو اوږده دوره چې ده تر اوسه علاقه درکړې نه شي. او بل په دې کې د څو ارګانونو شراکت هلته مخابرات وزارت دی، اسا د موږ دي. د مسله د کورسونو او د کانکور د کامیابۍ مسله هغه تحلیل چې ما وکړو، هغه په اساس کونړ هم یو دغه ولایتونه وو چې فارغانو په تناسب کم شمېر لوړو زده کړو ته کامیابېږي. دغه ولایتونو ته موږ د کانکور د آمادګۍ کورسونه منظوري ورکړو. سره له دې چې د کونړ مدني ټولنې په ډېر اخلاص ابتکار کړی وو، د زمونږ د پروګرام نه یو کال مخکې هغوی په خپله همت باندې هر لیسیتي او د کانکور خوځ جوړ کړی چې تقریبا 30% پرمختګ یې د کانکور په کامیابانو کې راوستی. سږ کال او تېر کال دا بودیجه معرفه شوه او انشاءالله تر روانو 5 کلونو پورې به یو ښه یعنې دار لیسیت څنګ ته یو د کانکور د آمادګۍ د کورس مصرف معرف کوي چې دا یو امتیاز دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ نوی استازی جاوید صافی وایي چې له دې ستونزې نه ښه آګاه دی او کوشش به وکړي چې له چارواکو سره یې مطرح کړي.
تاسو خبره په ځای ده، زه د کونړ ولایت د یو بچی په حیث باندې دا ویلی شم چې په کونړ کې چې کوم استعدادونه دي نو دا د نړۍ په سطح باندې په دې باندې حساب کېدای شي. خو مشکل دا دی زمونږ د مکتبونو کیفیت ډېر زیات خراب دی. استادان چې څه رقم لازمه دغسې مکتبو ته نه ځي، همدغسې په خپله رشته کې د استادانو کمی دی او نتایج مونږ او تاسو ګورو. ما په خپله په دې اړه باندې په اوایلو کې یو هفته مخکې د معرف د وزارت سره کېناستم، په دې اړه مې ورسره خبرې وکړې چې کوم برسونه دي یا د دې خلکو حق دی یا زمونږ مکاتب دي چې هغه په کیفیت سره نه دي جوړ شوي. دا موضوع به مونږ د ولسمشر سره او د حکومت د لوړ پوړو سره شریکوو چې په معرف کې پخوا هم فساد موجود و، نن هم پکې موجود دی. دا په څو قسمه دی. فساد یوازې دا نه دی چې د دې په پروژو کې فساد دی، بلکې دلته استادان سلیقوي برخورد ورسره کیږي او د دوی مقررانې په داسې شکل کیږي چې پخپله دا یو فساد دی. زه ویلی شم چې فساد اوس هم موجود دی په معرف کې. په راروانو شپږو میاشتو کې به د معرف کیفیت مونږه انشاءالله مثبت تغییر شاهدان یو مونږ ټول.
کله چې موږ د دغه ولایت د معرف د ریاست د عمومي تعلیماتو د امیر نه وپوښتل چې په کونړ کې دا وخت څومره عمومي لیسې، مسلکي لیسې او دینی مرکزونه فعال دي، هغه په ځواب کې ویل
یو لکو اته زر شاگردانو تعداد دې زمونږه د یو اوی زر جنکې دي.
بله،
د کونړ ولایت کې نوی بابا لیسی لرو او یو سل دری بابا متوسط خونزی لرو او دو سو نه تولیخ بابا ابتدای خونزی لرو دو اساسی دارو ماری منون لرو اتو حمایوی دارو ماری منون لرو دو انستوتون لرو چه زدکری در سورلسم پوری دی او اتو مسلکی لیسی لرو دو دارو علوم لرو او تلور دارو لپاز لرو او و دیر دینی مدارس لرو
کنر چه دا افغانستان یوا لرغونی او تاریخی سیمه دا تر دیر حد پوری پکی نسبی امنیت تینگ ده دا پختون سید جمال الدین افغان کورنه هم دا دی ولایت دا مرکز اسد آباد چه پخوا دا دم کلی پنوم یاده دا آباد وا دا کنر اوسیدون کی پا انانوی توگا معرف دوست خلق دی او که د پوهنې وزارت د دغه ولایت د ځوان نسل روزنې ته پاملرنه او توجه وکړي په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ځوانان به د افغانستان په روښانه راتلونکي کې خپله ملي دنده په پوره ایماندارۍ او اخلاص سرته ورسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په جنوب ختیځ زون کې یوازنی شزینه ژورنالیسټ له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د ښځینه خبریالانو حقونو ته ډېره توجه وکړي. دا ژورنالیسته هیله منه ده چې طالبان د ښځینه خبریالانو حقونو ته درناوی ولري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت لري.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیسته ده چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کېدو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
خو موږ هیله من پدې چې سوله خو لنوم نه معلوم ده چې ډېر یو خو جمله ده که سوله راشي آرامي راشي امنیت راشي نو موږ هیله من دي یعنی لوس نه هغه وخت زیات لرو چې خزینه ژورنالیستانو ته د بیان د ازادي حق ورکړل شي او دی خپل غوښتنې تر چارواکو نړیوالو پورې ورسوي.
زما به نور به سرور زما وران خورګیا
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوه. هغه دی په هنتون دی وی جریدي مسؤله پاتې شوه او د غرض نور مختلف ورسپانو او خبرونو ته هم لیکنی کړی دی. پکتین وای سره له دې چې طالبانو د ښځو حقونو ته د درنوي ژمنې کړي خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د خزینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچری د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخستل شي دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیله من له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیست پروانه پکتین زیاتوي چې کدي سولې پکې دو سره د افغان خزینه خبریالانو د بیان ازادي حق ته زیان رسیږي. دا به په مجموع کې د ټولو افغان خزو د رسا غږ د خپ کولو په معنا وي.
د دوی د کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوقي ترلاسه کړي دي کچېری په توافقنامه کې دوی دغه شایان ومني نو هیڅ کله به ان شاء الله ستونز نه پیخيږي او کچېری دوی به هغه خپل کړي ژمنې باندې ونه دريږي او پیغو عمل ونه کی نو ممکن ستونز را پیښ شي.
د طالبانو د وکمنۍ پر مهال خزو ته اجازه نه و چې له کوره بهر دند تر سره کړي خو اوس طالبانو ویلي چې د خزو حقونو ته ژمن دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هرات په ولایت کې د پولیسو یو افسر چې اوه کاله د امنیتي ځواکونو په صفوفو کې کار کړی په مخدره موادو اخته شوی. دا مېرمن وایي چې میړه یې د پولیسو افسر و، هغه هم په نشه یي موادو روږدی. دوی د دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي تر څو بیرته خپل عادي ژوند ته راستانه سي. دنیا هغه مېرمن ده چې اوه کاله د پولیسو سره په مختلفو برخو کې کار کړی او اوس په مخدره موادو اخته شوی. دا وایي چې مېړه مې په نشه یي موادو روږد و. درې کاله کېږي چې زه هم په نشه یي موادو اخته شوی یم.
شوهر مې عمر مالک کنده کې دوی کاله ته نه ځای دوی ساران دوی څه افسر بود. بعد از او می گفتن بکشه شما آرام میشه فلان میشه ما گپ کنه فریب از اینا رو خوده اصلا ما نفهمیده اینا چیست. بعد از او که دردش بسیار به جان مدزیاد شد. دیگه باز ما را خانه مادفرشه را نشان داد. شیم هم از وظیفه دیگه منفک شد.
دنیا وای مجدواره ده دندی سخه منفک سو. اوس ده هرات پا ولایت که ده خپل و درو ماشومانو سره ده شار پا یو گوشه که جوند کوا. دنیا د دولتي مقاماتو څخه غواړي چې د دې د ناروغ میړه سره مرسته وکړي تر څو بیرته خپل عادي ژوند پیل کړي.
همیانه کې شیم هم مریض در پیش فقر 15 روز میشه په کومایه. هیچ کس هم کمک نمیکنه. همین زمشه که ما رو کمک کنه از این مشکلات نجات بده. شیم رو تداوی کنه خوب شوه.
د هرات ولایت پولیس دا منی چې دې میرمنې پخوا د هرات په ولایت کې د امنیت په برخه کې دنده درلوده.
داری که قبلا در صفوف پلیس کار میکرده و عضو خانواده پلیس هست، ما هم به عنوان نماینده پلیس هرات میخواهیم بگم که در صورتی که اینا علاقمندی داشته باشند و خواهان ازی باشند.
در هرات ولایت در امنیه قومندانه ویان وایه در دنیا او در دوی در کورنه در روختیا او تداوی پا برخه که به پا عاجل دول مرسته وکره. د هرات ولایت د امنیه قومندانی ویان عبدالاحد ولیزاده وایي د هرات په ولایت کې د پولیسو د دې پخوانی افسر پشان ډیرې ښځې د تور ته ژوند لري او په مخدره موادو روږدي دي او ژوند یې خراب دی. د رسمي شمیرو له مخې د هرات په ولایت کې تقریبا 10,000 په مخدره موادو روږد کسان اوسیږي چې په سلو کې 14 یې ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
متحده ایالاتو د الاباما ایالت هغه قانون لاسلیک کړ چې پکې د سخت جنین کولو تقریبا هر ډول عمل جنایي جرم ګڼل کیږي. حتی د هغه امیدوارو میندو په ګډون چې د جنسي تیریو د خپلوانو سره د نامحرمو اړیکو له امله هم رامنځته سوي وي. له دې څخه مخکې د سخت جنین قوانین د اوهایو، جورجیا، کینیسی او میسی سی پی په ایالتونو کې تایید سوي وه. د دې خبر نو جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
په متحده ایالاتو کې د جنین استد کول یو دستر و جنجالي بحثونو څخه دی چې دواړه خواوې ورته قوي استدلال وړاندې کوي. د الاباما ایالت والی کیت آیوی چې د صدق جنین د سخت دریس په نامه یادیږي د چهارشنبه په ورځ هغه پیشنهادي مسوده په قانون بدله کړه چې له مخې د جنین د صدق کولو هر ډول عمل غیر قانوني ګڼل کیږي. کیت آیوی د یوې پوښتنې په ځواب چې آیا دا قانون پر هغو ښځو هم عملي کیږي چې د جنسي تیریو له امله امیدواري کیږي ویل د یو انسان ژوند قیمتي دی. د قانون د لاسلیک کولو دمخه هغې وویل چې احتمالي شخړې او قانوني ننګونې به د هغې په پریکړه اغیزه ونه کړي.
تاسو نشئ کولی چې د فشارونو له امله د یو ماشوم د ژوند د ژغورنې انګیزه له منځه یوسئ، حتی که د متحده ایالاتو سترې محکمې ته د تلو سبب هم شي.
اوس د جنین د صد کولو مخالفین د لوی استدلال لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه مهمه تاریخي پریکړه بدله کړي چې په 1903 کال کې د جنین صد کې د ښځو قانوني حق بللی دی. د محافظه کار ډلې اکثریت اوس مهال په دې باور دي چې په دې مسله کې د متحده ایالاتو په عالي محکمه کې د بریالیتوب چانس لري. جمهوری غوښتونکی تیری کولن د الاباما ایالت د صدق جنین د قانون یو ملاتړی دی.
موږ هڅه کوله چې د 1903 کال پریکړه هماغسې وساتل شي، ځکه هغه ماشوم چې د مور په رحم کې وي هغه یو شخص دی.
د دې بندیز مخالف لاریون کوونکي د سپینو ټوپیو او سرو چپنو په اغوستلو سره سړکونو ته ووتل او لاریونونه یې وکړل.
دا د ښځو خپلواکۍ په اړه ده، ځکه چې میرمنې د نسل پالنې فابریکې په څیر استفاده شوي دي او موږ په دې باور یو چې دا د همدغسې قوانینو له امله کیږي.
د الاباما دیموکرات سناتور بابی سنگلتن د دې قانون سره مخالفت وکړ.
زه د الاباما ایالت ښځو څخه بخښنه غواړم چې موږ نن داسې پخوانی قانون تصویب کړ.
د الاباما ایالت څخه د مخه اوهایو ایالت هم د جنین پر صدق کولو بندیز ولګو. کچیر ډاکټران د جنین د زړه غږ واوري نو جنین صدق کولای نشي. ډېری وخت داسې کیږي چې ښځې نه پوهیږي چې هغه حامله ده. لدی چې ورته قانون پر ډیرو نورو ایالتونو کې لکه فلوریدا، النای، لویزیانا، مینیسوتا، سویلی کارولینا او تینیسی په شمول وړاندې شوي دي، دغو قوانینو ته ننګونې کولی شي تر سترې محکمې پورې ورسیږي. خو ځینې کارپوهان وایي چې احتمالا افراطي قوانین به د عالی محکمې لخوا رد شي.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 اف ام سل اشاریه 15.
قدر من اوریدونکو او استاد پام زمر د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ راګرځو چې لکوند زیره لېجلی
په قندز کې دهقانان وایي چې د جمی په ورستي ورځو کې هغه وخت چې د سبزیجاتو د کښت ورځ اعلان وی راغلي دوی تر پلاستیک لاندې سبزیجات کری چې تر نورو کښتونو وخت رسیږي او قیمت هم د سبزیجاتو له موسم څخه لوړ وی. دوی وایي چې که د زراعت اداره ورسره د سبزیجاتو د کښت په اړه د نوو طریقو د زده کړې مرسته وکړي نو کېدای شي عایدات یې لوړ شي. محمد رسول د پلاستیک لاندې سبزیجات کری. دی وایي له کله راهیسې چې د پلاستیک لاندې د سبزیجاتو کښت پیل کړی له خپلو ځمکو یې ښه حاصل اخیستی دی.
ما بینډۍ کرلی او رومیان مې کرلی. بینډۍ مونږه د اوت په میاشت کرلی وې او پلاستیک هم بیا پیکاش کړو د پلاستیک لاندې مې کړلی. دا چې کله شنې سي دا خو وا یخ وا او دا خیر شنې سي په ګرمه د پلاستیک ګرم ساتلی او دا بیا غټ شو هم دا اصلي حاصل ورک.
محمد اشرف یو بل دهقان دی. هغه وایي چې که څه هم دهقاني سخت کار دی خو دی اوس له دغې لارې ښه عاید لري. هغه زیاتوي چې که په زراعت کې ورته روزنه ورکړل شي او د ډول ډول سبزیجاتو د کرنې لارې چارې ورته وښودل شي نو کېدای شي عایدات یې نور هم لوړ شي.
موږ دلته لس جیری بزمکه لرو. اکثرت دی کې پیازو دا بینډۍ دا شان کرو او بل رومیان هم دي ورسره. زمونږ رومیانو او بامیا دواړه خو له پلاستیک لاندې وو. رومیان هم چې کله تخم وشیندو له پاسه هم پلاستیک ونیوو. دا چې بزغلای شو بزغلای غټ شو دام واخیستو جوې مخکلې ځمکه کې دام نیال کړو او بینډۍ هم داسې کړې چې کله هم نیال کړې پلاستیک هم له پاسه کاش کړو. څو ورځې بعد چې راشنه شو پلاستیک لاندې پلاستیکونه هم سوري کړه د سروې نوم راوخه. یو میاش دا پلاستیک لاندې وو فقط دا څوکې ښکاری دي چې غټ شو کله اصل تر اله قیمت لرو دوچ.
د زراعت مامورین وایي چې دوی له دهقانانو سره د کښتونو د نوو طریقو په عملی کولو کې مرسته کړې او نتیجه یې دا ده چې اوس په قندوز کې د سبزیجاتو کښت زیات شوی دی. دوی وایي خلک هغه سبزی په قندوز کې کری چې په خوا به دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه راوړل کېدله. د قندوز د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر فقیری وایي
په تیر کالو کې دلته ولایت قندوز کې هم سبزی کرل کېده. هم په اساس فعالیت د ریاست زراعت او هغه مؤسسات چې د زراعت په بخش کې د ریاست سره همکار وو دوی یو تعداد نوي تخمونه د سبزیجاتو راوړي وو. دا ولسوالۍ کې هم توضیح کړي دي او نوي طریقې د کښت دي زارعینو ته معرفي کړي دي. اوس ولایت قندوز یو ډېر عمده او مهم ولایت دی تبدیل شوی ده.
په قندوز کې دهقانانو د سبزیجاتو کښت مخه کړي خو کله چې د سبزیجاتو موسم وي د دوی حاصلات په کمه بیه پلورل کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د سبزیجاتو د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي. د قندوز د زراعت مسؤلین د تیرو څو کالو را په دې خوا په دغه ولایت کې د تازه میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو خبره کوي خو لا هم سړی خونې نه دي جوړې شوي. هغه وخت چې سبزی په بازار کې زیاته شي نرخونه دومره راټیټیږي چې د دهقانانو شوی مصرف نه پوره کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر امنیتي منصوبینو ویلي چې په دغه ولایت کې ولسوالۍ ته د لارو په امن کولو کار کوي او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا دا غوښتنه لري چې د پل علم ښار امنیتي وضعیت ته د جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
په داسې حال کې چې د لوګر د ولسوالیو د لارو د امنیت نه خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې د دغه ولایت امنیتي منصبین په دې برخه کې د کوټلو ګامونه اخیستو خبر ورکوي. د لوګر امنیت قماندان سمنوال رحمی خدا مخلص وایي چې ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امن کولو لپاره یې کار شروع کړی او د هغو لارو په اوږدو کې چې نسبي ډېرې نه امن دي امنیتي پوستې جوړوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.